هو بيخي تاسو دقیق ویلی چې د میزان او اخره کومېشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي ترڅو د دې خطرناک ناروغي مخه ونیول شي. بل ګوري د غزنی کې تاسو هم خو تاسو ته د شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه په ډار او ویره کې و. دا هم په ځینو کې ډېر په اسانه خپریږي چې یو څوک چې واکسین نه کړي او یا هم ناروغي د شری نه تیر کړي، نو حتماً دا حتمی ده چې په ځینو کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بل خوا نه دا کنه چې بل ناروغي چې دا غشنه خوله ده، دا غشنه خوله هم په ځینو کې ډېر لکه په سرعت سره خپریږي، نو کداغه واکسینونه مخکې نشوي دا ډیره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ډاکټر
صاحب وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل فزیکي هغه لمخې جوړښت لمخې ډېرې زیانګالې دي د مریضۍ او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ په همدغو واکسینونو کې چې تاسو حتمي یادونه وکړه دا هم شامل دی که نه؟
بلې، دغه نوم کوم چې دی دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دغه د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه ته دا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوا نه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغې ته نو دا مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دغه واکسین زموږ په سیستم کې نشته دی. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. دا که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پېښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین.
لطفا اوس دا د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لنډې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زموږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یوه متخصص ډاکټر سره خبرې کړي دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. دا د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیز کوزو لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکارې کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخي؟
بی ټی په نامه باندې، بی ټی په نوم باندې دا واکسین دی.
او بخي ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخي؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي د 15 دغه د امیندوارۍ په عمر کې چې کومې میندې کویندې قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزن د هغې د زیږون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دواله ډیر زیات کټور واکسینونه دي. او دغه 15 لپاره ټول عمر کې کیږي فرضاً کنن دا واکسین تطبیق شو، یو میاشت بعد یې دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور یا د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي، بشپړه کیږي او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوا نه تاسو ته یو وضاحت ولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او زموږ د 12 کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقېږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د COVID-19 واکسین چې دی دا هم په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شته.
ډېر ښه ډاکټر صاحب.
هم کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللې، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هیله او تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
واخلي. مننه مننه. کلن راته ووایاست چې تر 15 کلنۍ پورې نجونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنۍ پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 49 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې د 15 تر 15 پورې د دوی لپاره کوم وکسینونه په کار دي حتمی دي ضروری دي؟
دا هم تاسو ته یو څه چې دا د 15 کالو کې معمولا د مونږ خوين دي د مونږ ورګانې چې دا بلوغ ته رسیدي او بلوغ خو ما د هغه علامه دا چې کودو کې حیز ما کېږي هغه وینه چې د لکه راځي نو هغه بینی سره دغه میکروب چې د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډیره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته ده. بیا د مونږ او تاسو ټولنه خو البته داسې ټولنه ده چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراعت کېږي. داسې لکه د ټوټو لتونه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوث یي په دې میکروب باندې ککړي. نو مونږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو. یعنې که هغه مور خور باندې چې حیض پرې راځي یا میاشتنی عادت پرې راځي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه ډېره خطرناکه وژونکي ناروغي ده. باور وکړي خدای دې تاته مې صحیح. یعنی که ته داسې د دې خطرناک او د دې دکه لوحه کړو تاسو ته ویم بیخی با دی پاگه انسان باندی
مننه
کورانه اصلاحه چی پر
مننه. امدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه فقط یو دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 9-40 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته نشته په کار دي نه دي په کار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري. خصوصا ما تاسو ته وویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي. خو له بهرمر راځي زمونږ په سیستم کې نشته دی. خو که چېرته څوک شخصي ډول سره کولی چې د 9-50 کالونو وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي نو دا د نوموکوک واکسین همداسې چې ما تاسو ویلې که چېرته په بازار یعنی په شخصي روغتیایي مرکزونو کې دا واکسینونه شته. د انفلوئنزا واکسین هم شته. دا هم ضرور دی یعنې که دغه د ژمي د راتلو نه د مخه یو ډوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نه شته.
ډېره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام پخوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې راسره کولې او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې راسره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې راسره وئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ووایم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي. یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض که موږ تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع که کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 50 یا 90% هلته موږ دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، موږ خپله ټولنه په اصطلاح سره معاف کړې ده او په ناروغیو باندې به
کولی شئ د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي؟
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوي زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجه نه مړ شوی دي. زمنګ استاد سي تقریبا سالويخ په 2 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا دی کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په 3 ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په 9 میاشتنی کې موږ د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری موږ ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې څنګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اطلاعاتو څخه د سترګو د ړندېدو څخه د انسفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سي وی 13 لکه بلې کم سینه بغل چې رامست کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روسیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلې، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته وکړي.
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسینونه دي او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي موږ د ډېر ارزانه چې ورکړې ډېر اسانه ده او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خولې له لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ موږ مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. موږ په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې موږ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرضونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نه نړۍ ته ګواښنی او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته ویم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، مونږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې مونږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم مونږ سردخونی دی دپاره لرو د عامې روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتیګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی، او د غلګ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چلته زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات په کشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شاین وي. خوشبختانه موږ د دې بیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دې کې ده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي دا ځان ته د هغې کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.